احمدی صاحب ستړي مشي او دا سدي راډو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وی طالبان خپل مړي په ملکی تلفاتو کې حسابوي او په دې ډول هڅه کوي چې پر افغان ځواکونه واچوي. د ملکی تلفاتو په اړه د اسدالله خالد او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شئ. د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادو دفاع وزیرانو ډاډ ورکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د حقانی شبکې د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکړ او په عراق کې په پرونیو مظاهرو کې 24 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکس پر ویلي چې د ناتو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناتو د غړو هیوادو او د هغوی د شریکانو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارکس پر خبري غونډې ته وویل:
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan
They way the Ghotsmatar ma'muriyat ba Afghanistan de mili difai aw amniyati twakuno rozani ta dawam barkri wazeh da che da NATO ghadi bashpar ta hud lari da Ghotsmatar ma'muriyat ta aw smush de hadafta che terroristan bi his kala da waswa na lari che Afghanistan smush par khawra brit wakri مارکس پر زیاته کړه چې ټول لوري موافق ول چې دې هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی دی. د ناتو غړو هیوادو تر 2024 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو یوازینی لار خبري اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبري شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبري لغوه کړې وي. دا پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځانوژن کې بریټ په جواب کې کړې وه. په دې حمله کې د لسو ملکانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي عسكر وژل شوی وو. ماسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پکن کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاري برهان ووشل شو. د دفاع وزارت په وینا قاري برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې طراح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه په پمې چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوی او ټپیان شوی وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې قاري برهان د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې وژل شو او په دې عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوی دي. د وزارت په وینا قاري برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشي هم کوله او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترورستانو د فعالیت زمينه برابروله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وای په خو د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس ټاکنو د امنیتي ځواکونو پر فعالیت سخت بد اغیز کړی وو. اسدالله خالد پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې دا ستونزه اوس هواره شوې.
یک چیزی که بسیار تاثیر داشت
یو شای چې ډیر اغیز پر امنیتی ځواکونو او د دوی پر کارونو درلود په امنیتی ځواکونو کې سیاسي مسائل وو. د سیاسي او قومي مصلحتونو لمخې د مهمو دولتي چوکیو ویشو چې د خدای په احسان لدی مرحله راوتلیو او دا موشاته پریشه. د ملي دفاع وزارت سرپرست ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم تتللی وو. دا دو ورځنی غونډه پرون پای ته ورسیده. د افغانستان جمهور رئیس وای د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي او دا د تاسف وړ ده. د ارته خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی ته کړی ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادو د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دي. د عراق د بشری حقوقو یو څارونکو خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبی شهرونو کې په پرونیو مظاهرو کې چلر وشتنه وشل شوې دي. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وي چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وشل شوي وو. مظاهرچانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي دي. د عراق د بشری حقوقو کمیسون وای په بغداد کې اته تنه وشل شوی دی. د عراق امنیتي سرچینې وای چې په دې کې 15 تنه د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړ چې د اوشکې بهاونکې ګاز ډبې پرې لګېدلې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو بیان کې د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې عاجل اقدام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې د آزادي اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د تاجکستان ژورنالیستان له خنډ پرته راپورونه ورکړي. د ادارې همدارس له امام علي رحمان غوښتي چې بیړنۍ هڅې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې د تاجکستان خلک د هغه هیواد د پارلماني انتخاباتو پر مهال له خپلواکو او آزادو سرچینو معلومات ترلاسه کولی شي. په تاجکستان کې پارلماني انتخابات په 2000 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وای چې طالبان هڅه کوي چې خپل مړی په ملکی تلفاتو کې حساب کړي. د اسد الله خالد بشپړی سرګندونې وړاندې پخپرونه کې افغان ځواکونو پرون د تخار درقد ولسوالي ونیول او تر دې ورس مخکې د بغلان دهنی غوري ولسوالي د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وای
افغان ځواکونو ته چې دات خصمیدي د لوجستیکي اکمالات وخت سره رسیږي.
په ننګرهار کې په نشه یي موادو د روښتو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او د ځینو درملنه شوې.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دی ځان سره ایران ته وړلم، بلاخره بلم معتاد بیا دم دا کور د دولت آبادي شي اوس نه درد لرم نه ښه نه و.
په دې خبرونه کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر ځلان سره غږېدلی یو.
د ورزشي خبریالانو مینوال ډیر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چړل شوه.
ما بدکولی نه ده کړې ځکه یو معقوله ده مستاسي افغانستان کې چې وای انسان مردار دی کولی حلال.
احمد شیبریم د میر احمد صافی په ټکنیکل ارشونه دا خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد ټینګار کړی چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته لومړی توپ ورکوي. اسد الله خالد په بروکسل کې وویل چې حکومت د ملکی خلکو مسؤلیت ته جدي پام کوي او وسلوال طالبان تورن کړي چې هغه نړیوالو ادارو ته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه چیړنې کوي ناسم معلومات ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي چې په افغانستان کې د ملکی تلفات هغه وخت کمیدل شي چې په دې هیواد کې روان تشدد پای ته ورسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد ویلي وسوال طالبان خپل مړي د ملکی تلفاتو په ګڼه کې اچوي. د دې عمله د ملګرو ملتونو په وروستي رپورت کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. اسد الله خالد دا خبرې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کړې دي. هغه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. اسد الله خالد د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې په جواب کې دا منلی چې په ځینو مواردو کې د ملکی تلفات پېښ شوي دي، خو ټینګار یې کړی چې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره ټول اصول په پام کې نیول کېږي.
ولی به ای به ایمانه نیست که کفایت میکنه.
دا وای دا په دې معنی نه ده چې دا کارونه کافی دی. بیا یادونه کوم موږ تر عملیاتو مخکې او د عملیاتو تر پای دې ته متوجه یو چې ملکی خلک ونه وژل سي یا ژوبل نسی. د اکتوبر په 12 په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یونما د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. یونما وویل چې روان کال په 3 میاشتو کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 3,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یونما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشري فیونا فریزر اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8,000 زیات ملکی خلک وژل سوي او زخمیان سوي دي. د فیونا په وینا په دې کې یو څلوش فیصد ماشومان او شتوي د ملکی تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حمله او نوري چاودنی وي. یونا ما وویل چې دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. دې ته په اشاره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر سکاټ میلر پرون په بلجیم کې خبرې اعلان ته وویل چې د یوناما د رپورټ له ځینې برخو سره موافق نه دی، خو وایي منله چې پر ملکي تلفاتو سترګې نه شي پټېدلی. سکاټ میلر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
is precise military operation.
ماز ماز واکونو ته دقیق پوځي عملیات مهم دي. کله چې ملکی خلکو ته تاوان ورسې جمهور یې په بیره سپتو او رپورت ورکو او بل عملی معذرت غواړو او خپل مسولیت منو. خدای زموږ نیت نه دی چې موږ ملکی خلک خوش کړو. سکاټ میلر ویل پرشتین ډول په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د کمولو یوازنی لار ده چې تشدد پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدمی چې عوامو ته د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د رپورت پړه په یو بیان کې ورته خبره کړې وه. عوامو ته ویلي وو چې د افغانستان جګړه د سولې د خبرو پر اهمیت ټینګار کوي، داسې خبرې چې پر اساس یې اور بند شي او د بحران د دایمي حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي.
په افغانستان کې د طالبانو د ځانوژونکو بریدونو پر مهال او د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په وخت ډیر ملکی تلفات اوړي. د افغانستان حکومت د تخار در قد ولسوالي پرون له طالبانو ونیول. تر دې یو ورځ مخکې د بغلان د هني غوري ولسوالي نیولې و. د کندوز له دشتارچی ولسوالي هم طالبان پوشا شوې دي. په غزنی کې پورسوي کې درې ولسوالي یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوې دي. افغان ځواکونه پیاوړي شوي که طالبان کمزوري شوي؟ د پښتنې د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر څخه وکړ.
زه یو خو موسمی بدلون نه دی د افغان ځواکونو تجهیزات خصوصي دي د لوجستیکي اکمالات په وخت سره رسیږي او د شمال په ولایتونو کې هلته د پیشرفت مسایل دا تقریبا د رقابت شکل نیولی ده. یو ولسوالي ګوري چې هلته کلینیک شته، هلته د نجونو مکتب شته، هلته نور مسایل شته، او بل ولسوالي کله چې ګوري چې هلته هیڅ نه شته، تنها طالب ده او خلک دي بندیانول دي او ډبول دي، نو دې نه بغیر څه نشته. په دې خاطر باندې دغه مسایل یو بل ته لاس ورکوي او دولت سره همکاري تر ډېره بریده پورې زیاتېږي.
تدبیر صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې ولسوالیو کې خلکو له افغان ځواکونو سره همکاري کړې ده او یا دې ته زړه شکایت چې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي د عمراني کارونو له خاطره. لیکن د افغانستان په شمال کې خصوصا له اربکیو د خلکو د شکایتونو ډېر راپورونه ازادي راډیو لرل، آیا تغییر پیښ کې راغلی دی او که څرنګه؟
په هغه کې هم تغییر روان ده. موږ دوامدار په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور اکثریت منورین یا هغه څوک چې په همدغه سکتور کې په شکل د اشغال لاسرسی لري، هغو د هغه استخدام په ضد باندې چې پخوا د طالب د دښمن تر عنوان لاندې که هغه مجرم و یا بل څوک و استخدامېده د افغانستان نظامي سکتور ته یا د اربکي تر عنوان لاندې یا د پولیسو د عسکرو تر عنوان لاندې، اوس تاسو په جریان کې یاستئ چې د ملکي اردو یا د هغو اردو د هغو منصوبینو نه چې هغه پخوا تقاعد شوي دي او یا ترخیص شوي دي، د هغو نه د اردو یو ځواک جوړېږي، بل د هغو اربکانو مخنیوی سوی ده. په شمال کې تر ډېره بریده پورې د خپل سر وسلوالو په ضد باندې ځینې اقدامات شوي دي چې دغه اقدامات البته بسنده نه دي، نور هم باید دا ادامه پیدا کړي.
تدبیر صاحب، په تېرو کلونو کې چې افغان ځواکونو کومې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي، خصوصا لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ، بیا وروسته له یوې مودې بیرته طالبان هغو سیمو ته ورغلي دي، څرنګه آیا فکر نه کوي چې دا کومې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو په شمال شرق کې، په شمال کې او یا په مرکزي سیمو کې له طالبانو نیولې دي، په جنوبي سیمو کې، په وروستیو کې، دا به بیرته طالبان ونیسي؟
افغانستان کې چریکو جنګونه دي. د چریکو جنګ لپاره کله چې د شاه جبهه بنده شوه، کله چې دوی په دې پوه شوه چې زخمي نه سم رسولی، ماته لوجستیکي امکانات مساعد نه دي، زه خپل عسکر نه سم اکمالولی، نو دوی خپله کمزوري کېږي. مثلا د بدخشان د خوستک دره ده چې مستقیما د چترال لارې هلته یو لوی ظرفیت دی باندې پروت چې دوی اکمالوي، که همدغه درې لارې بندې شي او دغو درو باندې د افغانستان دولت عملیات وکړي او هغلته د پوستي پراس کې د هغه تګ راتګ لارې کنټرول کړي، زه فکر نه کوم چې بېرته د دوی په دې باندې وتوانېږي. له بلې خوا د ښې حکومتولي که ښه ولسوال ورته ولاړ شي، ولسوالۍ ته ښه قاضي ورشي او هغه په یوازې د دې خلکو ویډیو وخوري، دی قانون حاکم کړي، دی د خلکو ته حکومتي خدمات وړاندې کړي، تاسو یقین ومنئ چې خلک به همکار کېږي او د افغانستان د دولت په خالب به په دې ونه توانېږي چې دی بیا د افغانستان د نظام په وجود کې نفوذ وکړي. ګوري، د چریکي جګړه کوونکي تر ټول هغه اساسي خبر دا به چې دای دي خلکو په امکانات باندې د خلکو په کورو کې ځان ته پټنځای جوړوي، هغه ته ځان لپاره ډوډۍ هيا کوي، په خلکو باندې یا د اوسر په شکل باندې یا نور په شکل زکات په شکل باندې دغه مسایل لاسه جن راوړي. که دغه ټول د شی حکومت لوی لارې قطع شي چې قطع کېدای شي، تاسو یې کنو منه چې افغانستان دولت په خالد به بیا په دې ونه توانېږي چې دای د نوې ځمکې ونیسي او نوې انکشافات ولري.
تجبیر صاحب ډېره مننه. کور ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې په نشې موادو د رژدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوه. په ننګرهار کې یو روختون هم شته چې په کې د موتادو درملنه کیږي، خو دا روختون د رژدو کسانو د شمیر لپاره کافي نه دی. په دیاړه روحلا انوري تفصیلی راپور لري.
زکریا په ایران کې په هیروینو روغدي شوې ده. د جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سړک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وايي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یې توکي راوړل کیږي، خو څوک یې د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشته مې ته وته شته مې ته زیاته جوړیږي راوړی دلته په یو بل خرڅې پام دغه دغه موټرو کې راځي، پام دغه الټو کې راځي، پام دغه ټوډیانو کې راځي. والله چینی عسکر ولاړې خې پیجنې چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي د ولایت مقام سره نږدې د بیسودو پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې بشمیر ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین سخی، خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشیانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند دی تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانگزی ازادي راډیو ته وویل دوی له 2008 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روغدي وو درملنه کړي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 50 بسترې او 100 کسان ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې له 13 کلونو کمی هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بستر په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتونی کوچنی دی او مراجعین زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روغدي شوی، خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره بلم معتاد بیا دم دا کور دی دولت آبادي شي. اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وای په تیره یو میاشتي د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغو موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخا شامل ده. دغه مواد سره مو 15 او 15 اراده موټری نیولی چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغله مبارز وای په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر زده هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وای کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولې دي.
څه څور قومندان ولسوالۍ مو بندي کړې دي.
د ولسوالۍ درې څلور امنیت قومندانان مو بندین کړی دي، جنایي مديران مو بندین کړی. په حوزو کې چې د نورو برخو کوم کارکونکو دغه موضوعات سره اړیکی درلودې هغه مو بندین کړی دي. موږ لومړی ل خپل ځانه مبارزه پیل کړی او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتوالی اندیښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لوی ښارونو کې په ښکاره ډول نشئی توکي کارول کیږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې او کاروبار مخه ونیسي.
د ایران او طالبانو د اړیکو مسله په نړیوالو چاپی خبرونو کې څیړل شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
فارن پالیسی افیرس خبرونې د طالبانو او ایران او کابل او تهران اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې نشې له لیکنې سره سم ایران او افغانستان له یو بل سره کلتوري اشتراکات لري، خو د مشترکاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ایران سیاستونه د بحث وړ دي. نشې لیکي سره لدی چې په نویمه میلادي لسیزه کې ایران د طالبانو له رژیم سره سخت مخالفت درلود او حتی نږدې و چې له طالبانو سره جګړه وکړي. اوس تهران وایي چې له طالبانو سره اړیکی پالی. فارن افیرز لیکي له دې ټولو سره سره که ایران په افغانستان کې د ثبات غوښتون کوي او غواړي چې په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي، باید ځان له طالبانو لری کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو ځینو عناصرو د افغانستان او ایران له شیعهګانو سره خپله دښمني څرګنده کړې، خو یو شمېر نور یې غواړي له ایران سره پراخې اړیکې ولري. د ایران ډیپلوماټانو د طالبانو مشرانو ته هغه دلایل وړاندې کړي چې پر اساس یې پر دوی باور لري. همدې موضوع ته په اشاره فارن افیرز دی کې تهران په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو د اهمیت یادونه کوي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سږ کال په جنوري کې ویلي و چې طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت کې مهم رول ولري. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا له سیاسي مسئلو لري له جامو سره د افغانانو پر لیوالتیا لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې چې له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېله ده، ښځې غواړي په خپل ذوق کالي واغوندي. ګارډین د جامو د ډیزاین د یوې سټوډیو د بنسټګري راهبې رحیمی یادونه کړې چې د جامو پر تولید سربېره یو شمېر ښځو ته د کار فرصت برابر کړی دی. اغلی رحیمی د جامو ډیزاینر او د لمن په نوم د کالو ګنډلو د شرکت خاوند ده. د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان د جامو په اغوستلو کې ښه ذوق لري او د جامو د اغوستلو په طریقه او د رنگونو په تناسب کې خلاقیت لري. د اغلی رحیمی او د هغې د همکارانو د کالو ډیزاینونه د سش کال په جون میاشت کې د ایتالیا د میلان ښار په یوه نندارتون کې وړاندې شول.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا دفاع وزیر ویلی چې له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې د بشري حقوقو خوندیتوب او د جنگي جرمونو اداو ته پاملرنه وکړي. مارکس پرپرون په بروکسل کې وویل چې په سوریه کې به د امریکا حضور محدود وي او هدف به هلته د داعش د وسلوالو د مالی سرچینو بندول وي. فرشته جلال زی راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې د ناتو غړي هیوادونه د داعش د ځپلو د کمپاین لپاره یو موټی دي. مارک اسپر پرون وویل چې امریکا به په سوریه کې محدود حضور ولري او هدف به یې دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو د تصفیه ځایونو ته لار پیدا نه کړي. هغه وویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالی سرچینو پر بندولو وي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د امریکا محدود حضور به پیاوړی کړي. هغه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خبري غونډه کې په دې اړه د نورو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه. مارکس پرټینګار وکړ چې په سوریه کې هدف د پخوا په څیر د داعش د ائتلاف ځپل دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د تیرو د تصفیه ځایونو د کمولو هدف دا دی چې د داعش وسلوال د وګړو د جلب و جذب او د وسلو د اخیستلو لپاره مالی سرچینې ترلاسه نه کړي، ځکه په غیر صورت کې به د داعش ماتول ګران کار وي. مارکس پر په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د آزادې سوریه ځواکونو سره هم د تماس خبره وکړه.
We are in close contact with the SDF on the ground.
The SDF has assured us that within the area under their control, all ISIS prisoners are being secured. That's good news.
دا وای موږ لا خو سره اړیکې لرو خو موږ ته ډاډ راکړی چې د هغوی پاتره وکمنې لاندې سیمو کې د داعش ټول زندانیان امن دي او دا ښه خبر دی. ما د ترکیې دفاع وزیر سره هم خبرې وکړې او هغه هم ډاډ راکړی چې د هغوی په سیمو کې هم د داعش زندانونه تر کنټرول لاندې دي. خو یو شمېر نور داعشیان هم راټول کړي چې دا ښه خبر دی. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته د معلومات ورکړل. مارکس پر پر ترکیې ژغ وکړ چې لا کړي ژمنې سره سم د سوریې په شمال کې بشري وضعیت ته پام وکړي، مذهبي او توکمي لږکیو ته امنیت ورکړي او د جنګي جرمونو ادعاوې وڅېړي. د ترکیې حکومت د اکتوبر په نهمه د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د ترکیې عملیات د توجیه وړ نه دي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اکرم د بوري د باندې شخص د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنې کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. راته هر ژمې موږ د څه تیارو شي نه لرو، هر ژمې تیارو شي نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې موږ اړتیا لري. راته د رادیو څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ خبره نه شي کولای چې واکسین ته خامخا ورسی. خامخا
جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د مالولینو د شهیدانو غټ ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس صاحب د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دای دای خلک سس پنځه کاله پیسې لا نه دي اخیستي. د یم بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
زمور پیغامونه خپروي. موږ د فراه او د هرات د عمومي چارا چې د عدالت پولیس چې د دې نه ډېر موټر نه پیسې اخلي، دوه زره درې زره بیا به کوي او دا نه د دولت پورې اړه لري. دا هغه خلک دي چې موټر په نامه د دولت او د دلته پیسې اخلي د موټر نه. موږ ازادي راډیو نه دا خواهش کوي چې موږ دا پیغامونه خو د دولت چارواکو پر غوږو پورې ورسوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو نه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چر تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون لری سیر ځلان سره شخیدلی خو اوس به اسمي سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه پر استولې اسمس کې لیکي په چین کې د سولې لپاره غونډه د هغو تجربه شوی غونډو دوام ده چې هیڅ نتیجه نه لري. عبدالرحمن پر استولې اسمس کې لیکلي دي چې چین د دې لپاره د سولې د غونډې کور بده چې پاکستان ترې غوښتي دي. بشیر حبیبزای له لوګر پر استولې اسمس کې ګیله کوي چې ولې اسمسونه نه خبرې شي. خو د نور څه نه دي لیکلي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې د ناټو او متحدانو بحثونه د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. خپلواک ساپای لیکي افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډیر پیاوړي شوي دي او هر ځای عملیات کولای شي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان ځواکونه ډیر قوي شوي دي او د دې له خاطره په افغانستان کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. اتل لزابل پر استول اسمس کې لیکي په چین کې د سولې په نامه غونډه نمایشي ده لسولې سره مرستن شکولای. اسد الله اندړ لیکي هر لوری باید ملکی تلفاتو ته پام وکړي. حمیده نظری د زابل مرکز کلات څخه پر استول اسمس کې لیکي امریکا د طالبانو سره د سولې خبري لسره پیل کړي خو د سولې مخکنی خبري د دې په وینا د افغانستان په خیر نه وي، پاکستان یې وي. قدیر تکین په اس ام اس کې لیکي پر جګړې ټینګار د هیڅ ډلې په ګټه نه دی. عبید الله پراستول اس ام اس کې لیکلی دی په ماسکو کې غونډې ګټه ونه کړه او په چین کې به هم غونډې ګټه ونه کړي تر هغو پورې چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي مخامخ په افغانستان کې د سولې خبرو ته سره کښېنني. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستول اس ام اس کې لیکلی دی د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان به یو باعزته سوله ترلاسه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلې چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري او د ناټو غړو هیوادو تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحد ایالاتونو او پاکستان استازیو په ماسکو کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قومندان قاری برهان ووشل شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي او دا د تاسف وړ خبره ده. د عراق د بشري حقونو یوې څارونکي خبر ډلی خبر ورکړ او بخښي یو څارونکي خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 40 تنه وشل شوي دي. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلان پراک ته راغلی. د ساجي رډو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانگزي راښه خولای دی. شاغلی ځلان د مرکه په پیل کې د ورزشي خبريالۍ پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
نظر د سیاسي او نظر د نوري خبريالۍ نه ډیر مینوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبريالانو مینوال ډیر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیلهمندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مینوالو لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوال یې غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبريالان هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبريالانو د سپورت خبريالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړو؟ هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف و کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړه چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یو چې هغه د ورزشي خبريالانو د بارکار وکړي. یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبريالۍ لپاره یو مرکز ولرو، دا ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راکول شي تر څو کولی د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټریننګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبريالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطحه باندې د ورزش په ډګر کې خبريالان ولري، موږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دوه خبريالان موږ درته چې هغوی نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي لکه د اولمپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا و چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. اوس تاسو شاهد یاست چې زموږ مثلا کله کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبريالان ورسره ځي، ګډون ورسره کوي. یاک نوري لوبي د انډونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ زموږ تقریبا 12 زیات خبريالان ورته دي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي یوه خبريالان موږ ورته دي. دا شان په نورو مسابقو کې د خبريالان لپاره یو پلیټ فارم جوړ شو چې څنګه وکولای شي هغوی په نړیوال مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې ترڅنګ د معلوماتو او تجربو د تبادله لپاره د نړیوالو خبريالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شي او چې د نوي حکومت سره راپیل شو، کرکټ ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ډېرې ښې لوبې وګټلې، اولمپیکي مډالونه زموږ د تکواندو دي، کرکټ هم په آسیا اولمپیکي مډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې، او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه بې پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر بې پوه شي په همدغې خبریالۍ له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته عام فهمه معلومات ورکړو مونږ، یعنې دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه رابیلو، معنا یې دا ده چې ورزشي خبریال باید هغې باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بېرته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکمي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوې قوي ده چې هغه زما نه اخس وکړي او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه موږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور دی وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو موږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي، خلک د هغوی راپور ته لیواله دي چې د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کوو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا داسې کسان مولي دلی چې د خپل قول څخه اوختی وي؟ ولې ځینې کسان ل خپل قوله اوړي او د وعده خلافی په بدو عواقبو خبري است؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مادومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي.
ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یو ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وینو، په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي. خو همدارنګه که په ټولنه کې وعده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي، نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره وعده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي، او نور خلک هم دې ته اړ کیږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې وعده خلاف سره مخ شوی، خپله کیسه داسې راته بیانوي.
بد کولی خو را سره ډیره سوی ده، په یو نفر باندې زما پیسې دي، غوام ورته ورکړي رختیار ته وایم. هغه ته چې مونږ ورسو سبا مازیګر رسه زما په چا باندې پیسې زیاته راوخلم درکوم. هغه چې زه ورسم ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کی زوی ته ما دروازه ټک ټک کړل، مالې د پلار دلګ راو بس چې ما سره وعده کړی چې زه پیسې درکوم. وای خو نسته تله چیرته معلومات مخکې زنګ وهلی و، وای نسته کور کې، خو زه بیرته راغلم داسې خوشي نه بیرته راغلم کور ته. هنده کې سړی نه چاته پور ورکي، نه چا سره همکاري وکړي، نه چا سره ښه وکړي، داسې سړی زړه تنګ کېږي. په لږو پیسو باندې په لږ شي باندې ورکه په لاس ورپسې ګرځه په خپو باندې بیا درکوم، نه خو بدیم شي، زړه بدیم شي، سړی جګر خونم شي. نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي.
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبه لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو، خلک یې په وعده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفیع جان کوچی وایي
ما بدکولی نه ده کړی ځکه یو معقوله ده مستاس افغانستان کې چې وای انسان مردار دی کول یې حلال دی نو د چا سره چې سړی کول وکړي باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي نه ما د چا سره وعده نه ده کړې که چېرته وعده وکړم خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولی شي که نشي کولی که چېرته مې کولی شي خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده د وسه نه ده نه کوم بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه ښودل شي
په فامیلي ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دیني او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شک یا وعده خلافی پیدا شي هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوښتلو لامل ګڼي او وایي
زندګي ده بیا په افغانستان کې ډېرې ټولنیزې ستونزې دي ډېر تکلیفونه دي خلکو ته نو بعضې وخت کې طبعاً سړی نه بې کولي کېږي مان هم سوې ده مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې خو رواني مشکل تقریبا هر چا ته د خپله مالي مشکلات وي یو کس یو چانه قرض اخیستی وي هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کړي د مالي مسایلو له وجې یو بله خبره د ټلیفون ده ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شیان ډېر سړي نه ویل کېږي
په ټولنیز ژوند کې په کاروبار او راکړه ورکړه کې په ملګرتیاو کې په تړونونو کې د پخلا کېدو په وخت کې په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی موږ ګورو چې بانکونه د پیسو د حوالې سیستم چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چربغوړ وعدې ورکړم ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي ما ته مشکل پیښېږي هغه خپل قول باندې وفا نه شم کولی باید مخکې د مخکې هغه کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی و اوس نه شم کولی یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي یا داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه ده ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده بیا هم یو چا سره وعده کوي هغې کې انشاءالله حرف ویل بیا علما ته جواز ورکړه چې انشاءالله وایي هغه اراده کېږي وعده نه اراده بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونه کړو له حد توان نه زیاتې وعدې ونه کړو
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی په دې اړه دیني عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړې
بدقولي یا خلاف الوعد وعده خلافی دا په اسلام کې مخه خبره نه ده ناوړه عمل دی د قران شان په آیاتونو کې هم همدارنګه بدقولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده الله تبارک وتعالی دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی لکه مثلا الله تعالی فرمایي او اوفو بالعهود تاسو وفا وکي په خپل وعدو باندې نو وعده خلافی مکوي چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیر کوي دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي عمل پی باندې نه کوي نو دې ته بدقولي یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي دا په حدیثو کې منع راغلی دي نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
احمد صاحب د کابل سیدین کې بدقولی خو ډیر یو بد عمل دی او څوک چې خپل قول باندې نه ولر باید چا سره قول ور نه کړي او بدقولی د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی
واجمم د لوګر ولایت اوسیدونکي بد قولی ډیر یو بد کار ده څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې خلک خفه کیږي نه امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي هغه درته بد قولی کول ډیر بد کار ده انسانان باید دا کار نه ونه کوي باید خپل قول باندې ولاړی همیشه غچی چول په خپل قول او اراده باندې ودری
فضل الرحمن نمیږم لغمان ولایت قرغی ولسوالی. بدخولی دی یو غیر اسلامی کار ده او پیسو بدخولی ونه کی چا سره یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او اړتیا نه بچ چا سره ونه کی بدخولی ښه کار نه ده.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په دې وروستیو کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي، علت یې تاسو څه بولئ؟
دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښتو نه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی د دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، دا زموږ فرهنګ متاثره کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیات دي. اول به دا راځو د کورنۍ ته، که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه اوسي، که دا نر اوسي، که دا پلار اوسي، که دا مور اوسي، که دا زوی اوسي، دغه عهد شکن اوسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا زموږ پلار، دا زموږ مشر، دا زموږ مور په خپله خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړه سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا ده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان چې هغه یو برخه هم دغه تعهد یا پیمان شکنی ده.
استاد، هغه کسان چې یعنی بدقوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لر ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې ده د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاذ ګورو موږ غل، غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یې کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوهم مرجع ټولنه ده، درېیم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو، هر ورځ خو څوک بسوده مسجد جمعې پورس خو ځي. دغه ملا په خطبه کې، ملا صاحب شو، ملا صاحب نن د خطبه دی، همیشه دینی چارې، نن اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ملک ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر اړخونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتې مهلورو، مثلا وزارت د ځوانانو، وسخنو په معینت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې ملغم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. دا مدني ټولنې چې دي، د خو یو پل د رابط د دولت او د خلکو ترمنځ کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې